سلامونه د ازادۍ رادیو مخمنې خبری مجلې ته خرغلست قدر من اوریدونکو د دې نیم ساعته خبرونه په سر کې په مکړی خبرونو ته د طالبانو حکومت د پاکستان لالارې هند ته د افغانستان د صادراتو پر مخنیوي په رسمي ډول اعتراض وکړ. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرستیال په مشرۍ جکپوړي پلاوی په دې اړه د وروستي سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره مفصلې خبرې کړې دي. پاکستانی رسنیو ته د خپل هیواد حکومتي سرچینو ویلي دي افغان پلاوی یادونه وکړه چې پاکستان د سکه لمی میاشتې راهیسې نه پرېږدي چې د افغانستان سوداګریز توکي د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 2010 کال د ترانزیتي سوداګرۍ له تړون سره په تضاد کې ده. افغان سوداګر وایي چې د پاکستان له لوري د واګه بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په لاره کې خنډونو دوی ته درانه تاوانونه اړولي دي. د اسلامي نړۍ د همغږۍ ټولنې یو پلاوی کابل ته د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره پر هغو مسایلو خبرې کړي دي چې دوی د مسلمانانو لپاره ارزښتمن بللي دي. پلاوی دا مسایل د دینی علماو ترمنځ د متقابل تعامل، د دوی ترمنځ د علمي بحثونو د پیاوړتیا او د مسلمانانو ترمنځ د همغږۍ لپاره مهم بللي دي. د پلاوی مشر محمد بن عبدالکریم علیسا نن د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په یو ګډ ویډیوي پیغام کې د دې لیدنو کتنو پر دوام ټینګار وکړ. په دې څه باندې شپږ دقیقۍ ویډیوي پیغام کې که څه هم د نجونو د تعلیم مسئلې ته اشاره نه ده شوې، خو له دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی کابل ته د سفر پر مهال له طالبانو غوښتي وو چې د نجونو د تعلیم او تحصیل حق ورکړي. د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر وایي هیواد به د حواله لارې غزې ته د مرستې د رسونې په چارو کې برخه واخلي. اسرائیلو پرون وویل دوی اجازه ورکوي چې هیوادونه جګړه ځپلې غزې ته د حواله لارې خوراکي مواد ورسوي. د برتانیا پر صدر اعظم د پارلمان د 221 غړو لخوا فشار دی چې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. له دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي وو چې هیواد به یې په راروانه سپتمبر میاشت کې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. په غزه کې بشري ناورین روان دی او ملګرو ملتونو ویلي دي لوږه تر هرې دروازې پورې رسېدلې ده. د جیش العدل ډلې غړو د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت پر یوې محکمې برید کړی، شپږ تنه یې وژلي او 22 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د عما اړیکو څانګې نن په زاهدان ښار کې له شوې دې حملې څو ساعته وروسته د مرګ ژوبلې دا شمېرې خپرې کړې. په دې برید کې د لږ تر لږه دریو بریدګرو د وژنې راپور هم ورکړل شوی دی. د ایران قضایه قوې دا برید ترهګریز بللی دی. د دې برید مسؤلیت جیش العدل ډلې منلی. دا ډله چې ایران او امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني ادعا کوي چې د بلوس لږکیو د حقونو د دفاع لپاره د ایران له حکومت سره جګړه کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د 15 ورځني سفر په موخه سکاټلند ته رسېدلی دی. ښاغلی ټرمپ به سبا د برتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر او د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزولا فان دیر لین سره وګوري. هغه له خبریالانو سره په خبرو کې وویل کډوال د اروپا لویه وچه وژني او په وینا یې اروپایي هیوادونه په ګډه باید د کډوالو د مخنیوي په برخه کې کار وکړي. د جرمني خبري اژانس ډي پي اي راپور ورکړی چې د سکاټلند په ایدنبورا او ایبردین سیمو کې د ډونالډ ټرمپ د سفر پر ضد مظاهرې هم پلان شوي دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو نن شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د زبری یا اسد څلرمه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له 16 سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. ورستله دی چې پاکستان واګه بندر هند ته د افغانستان د صادراتو پر مخ بند کړ. افغان سوداګرو هند ته د هوایی دهلیزونو د بیا فعالېدو غوښتنه کړې.
موږ د قندهار نه او د کابل نه روزانه کولی شو یو یا دوه پروازې چې په هغې کې اتیا تنه سل تنه موادي دا انتقال کړو.
ملګری ملتونه وای د توقيف کېدو او جبري استل کېدو ویره په تیرو دو کلونو کې له پاکستانه د افغان کډوالو دراستنېدو اصلي لامل دی. د برتانیا پر دفاع وزارت له دې کبله څو حقوقي دعوې شوې دي چې د برتانوي ځواکونو د همکارو شاوخوا 19,000 افغانانو شخصي معلومات یې افشا کړي دي.
د بریتانیا له لوري زموږ په اړه دغه کوم اسناد چې افشا شوي دي، هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو.
په نړیوالو مسایلو کې به برتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان سفر په اړه جزئیات درکړو. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای افغان سوداګرو د طالبانو حکومت ته وړاندیز کړی چې له هند سره هوایي دالیز بیرته فعال کړي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی آزادی رادیو ته ویل چې هند ته د افغانستان په کچه صادرات چې وچه میوه ده اوس له خند سره مخامخ ده. د افغانستان د وچه میوه د صادراتو ټولنه وایي دا وړاندیز وروسته له هغه وشو چې د پاکستان او هند ترمنځ د شخړو په دوام واګا بندر د افغان مالونو پر مخ وتړل شو او دوی ته ډیر درانه تاوانونه واوښتل. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
هند سره د افغان سوداګرۍ پر مخ د واګه بندر ته تړل کېدو وروسته افغان سوداګرو د طالبانو حکومت ته وړاندیز کړی چې هغه هیواد سره هوایي دهلیز بیرته فعال کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا مهال هند ته د افغانستان په لویه کچه صادرات چې وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار بندر له لارې کېږي، چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي، هم لګښت پرې زیات راځي او هم رطوبت اخلي چې له امله یې خپل اهمیت له لاسه ورکوي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې او نورو ستونزو په اړه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د زمري په لومړۍ او دوهمه نیټه دوه ورځې له طالب چارواکو سره خبرې وشوې.
پیشنهاد وشو چې کوریډور هوایی د غټو تیارو د جهان سره قرارداد وشي او موږ د قندهار نه او د کابل نه روزانه کولی شو یو یا دوه پرواز چې په هغه کې اتیا ټنه سل ټنه موادی دا انتقال کړو. نو که دا کرایه هم جګی حکومت سبسایدي نه ورکوي هم موږ حاضر یو. په دې باندې اوږد بحث وشو او د هند سره پې وشو چې د هند سره باید دغه شي.
ښاغلی الکوزی وایي چې طالب چارواکو په دې اړه خپل یاداشتونه واخیستل او ویل چې په ګډه به په دې اړه کار کوو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون هم د جولای په 25مه په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت او مالی وزارت مسؤلینو پنجشنبه د اسد میاشتې په دویمه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې د ملي سوداګرو او صنعتکارانو له شاوخوا 150 استازو سره کتلي او د هغوی د بېلابېلو ستونزو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. په دې خبرو کې د هوایي دهلیزونو د رامنځته کېدو په اړه د بحث او خبرو یادونه هم شوې او وړاندې راغلي چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت او د مالی وزارت مسؤلینو سوداګرو او صنعتکارانو ته ډاډ ورکړی چې د یو شمېر شریکو شویو ستونزو د حل لپاره اړوند وزارتونه او ادارو جدي ګامونه اخیستي او ډېر ژر به حل شي. د یادونې ده چې هند سره د هوایي دهلیز د بیا فعالېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روان کال د اپریل په 24مه د هند د کشمیر په پهلګام سیمه کې د مرګونې برید وروسته چې له امله یې د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو دا بندر د افغان سوداګرۍ پر مخ تړل شوی او یوازې د یو ځل لپاره تر 150 پورې لارې چې هلته بندې پاتې وې د تګ اجازه ورکړل شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ هر کال د واګه بندر له لارې هند ته د 500 میلیونو په ارزښت د وچې میوې صادرات کېدل او دا لاره د افغان صادراتو لپاره تر ټولو لنډه او ارزانه لاره وه. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې ویان خالد احمد رحماني وایي د واګه بندر تړل کېدو افغان سوداګرو او هم کروندګرو ته درانه تاوانونه اړولي دي او په دې اړه خبرو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. نو ځکه په خبره یې سوداګرو هند سره د هوایي دهلیز بیا فعالېدو وړاندیز کړی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
البته اخیر ای بندر کې
دا بندر چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې تړل شوی دی سوداګرو او کروندګرو ته یې درانه تاوانونه اړولي دي. موږ له ښکېلو هیوادونو په وارورو کتل چې په ملت او خلکو د رحم د فقر د لمنځه وړلو او د کاري زمینو د رامنځته کولو لپاره باید واګه بندر خلاص شي، خو تر اوسه کومه ملموسه نتیجه نه ده ترلاسه شوې.
د یادونه ده چې افغانستان مخکې په جمهوري نظام کې د هند په ګډون له څو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه لرل، خو په دغه هیواد د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دا ټول غیر فعال شول. دا چې ولې دغه هوایي دهلیزونه غیر فعال شوي، د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان جواد مخکې په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې وړاندې د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو مالي ملاتړ د امریکا لخوا کېده، چې اوس دا ملاتړ له منځه تللی، خو زیاته کړې وه چې په ټوله کې سوداګر، خصوصي شرکتونه او حکومت د دې په هڅه کې دي چې محصولات د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي په دې جمهوري نظام کې په کلنی ډول 5000 ټن مالونه چې پکې تازه وچې میوې، غالۍ او طبي بوټي شامل وو، د هوایي دهلیزونو له لارې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته صادرېدل.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر افغان سوداګرو د پاکستان له حکومت نه غوښتي دي او بخښي د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې هند ته د افغانستان د صادراتو د لیږلو لپاره هوایي دهلیزونه بیا فعال کړي. البته دا غوښتنه وروسته له هغه وشوله چې پاکستان واګه بندر هند ته د افغانستان د صادراتو پر مخ بند کړ. د نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې چې په اوو بجو پیلېږي، د ماښام په اوو بجو پیلېږي، تاسو کولی شئ چې د همدې موضوع په اړه له کارپوهانو سره مفصلې خبرې واورئ. د ازادۍ راډیو د واټساپ په شمېره زنګ ووهئ او تاسو هم په دې خپرونه کې برخه واخلئ. د ازادۍ راډیو د واټساپ شمېره ده 00 4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 درې صفر صفر اته یو یو یو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د برتنوی ځواکونو زرګونه پخوانی افغان همکاران چې د دې هیواد دفاع وزارت شخصي معلومات سهوان افشا کړی وو، د زرګونه پونډه تاوان مستحق کېدای شي. د انګلستان دو حقوقي بنسټونو لی دی او برینګ لا اعلان کړی چې دوی د دفاع وزارت پر ضد د متضررینو قانوني دعوا ثبت کړې ده. په عین حال کې د برتنوی ځواکونو یو شمیر پخوانی افغان همکاران وایي اوس چې د دوی ټول شخصي معلومات افشا شوي باید حتماً برتانیا ته انتقال شي.
په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د پخوانی او شاوخوا 9000 افغان همکارانو چې برتانیا ته د افغانانو د ځای په ځای کولو پروګرام ته هم نوملیکنه کړې و، د پراخ شخصي معلوماتو تر افشا کېدو وروسته د برتانیا د دفاع وزارت په وړاندې د تاوان لپاره ګڼ شمیر قانوني قضیې ثبت شوي. برتانوی ورسپانی انډیپندنت پروند جولای په 15مه راپور ورکړی چې د برنګزلا حقوقي بنسټ شاوخوا زرو قربانیانو قضیه ثبت کړي. د دې بنسټ مشر عدنان ملک ویلي د دوی مراجعین تم لري چې خای 15 عددی تاوان یعنی زرګونه پوند تر لاسه کړي. انډیپندنت ویلي کڅوم دغه قانوني داوله په لومړی پړاوونو کې د حقوقي بنسټونو ته مخودل چې د داوکونکو شمیر بل اړیر شي. بل برتانوي حقوقي بنسټ لیډي په ورستیو کې ویلي چې لګ تر لګ او یا کسانو له دغه شرکتونو سره خپل قضیه ثبت کړي، خو شرکت اعلان کړي چې دوی نوې قضیه مني او په خبره یې هر مراجعه کوونکې خای زرګونه پونډه تر لاسه کړي. دغه بنسټ اټکل کړي هغه کسان چې لا هم په افغانستان کې د خای زیات تاوان تر لاسه کړي. په راپور کې د حقوقي کارپوهانو او د بشري حقوقونو د متخصصینو له قوله ول شوی دا تاوان د قربانیانو لپاره مهم کیدای شي، په ځانګړي ډول هغه کسانو لپاره چې لا هم په افغانستان کې دی او له سختو خطرونو سره مخ دي. خو د برتانوي ځواکونو یو شمیر پخوانی افغان همکاران وایي دوی ته تاوان مهم نه دی، باید دوی هغه هیواد ته انتقال کړل شي. په افغانستان کې مش د برتانوي ځواکونو یو پخوانی همکار چې نغواړي نومي په راپور کې خبر شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته سخت په ویره کې دي.
په دې وروستیو کې زمونږ د معلوماتو د افشا کېدو له امله زمونږ په وړاندې خطر نور هم زیات شوی. اوس مهال په سخته ویره کې په پټه په افغانستان کې ژوند کوو. زمونږ غوښتنه دا ده چې باید برطانیا ژر تر ژره انتقال کړي، او که دغه انتقال پروسه چټکه نه شي نو د ډېرو نورو برطانوي همکارانو ژوند به له خطر سره مخ شي.
په پاکستان کې میش د برتانوي ځواکونو یو بل پخوانی افغان همکار چې په خبرې دوه کاله مخکې له افغانستان وتلی وایي په داسې حال کې چې له هېواده هم د ډیپورټ له خطر سره مخ دی باید برتانویان هغه هېواد ته انتقال کړي.
تقریبا دوه کاله کېږي چې په پاکستان کې اوسېږم. له بده مرغه پاکستان کې وضعیت ډېر خراب دی. د برتانیا له لوري زموږ په اړه دغه کوم اسناد چې افشا شوي دي هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو. زمونږ غوښتنه او هیله دا ده چې دوی دې زر تر زره په دې برخه کې اقدام دي وکړي.
خو د برتانیې دفاع وزارت ویلي دوی په خپله خوښه د تاوان ورکولو نیت نه لري او ښایي د هر ډول قانوني دعوې په وړاندې کلک مقاومت وکړي. د راپورونو پر بنسټ د برتانوي ځواکونو د شاوخوا 19,000 پخوانیو افغان همکارانو شخصي معلومات د 2022 کال په فبروري میاشت کې افشا شول. ویل کېږي چې دغه کسان اوسمهال د طالبانو له لوري د غچ اخیستنې سره مخ دي. همدا تېره اونۍ برطانوي ورځپاڼې ډیلي ټیلیګراف د یو سیډنیز راپور په خپرولو سره ادعا وکړه د دغه لیست له افشا کېدو وروسته طالبانو له 200 ډیر افغان سرتیري په نښه کړي او وژلي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړ او ویې ویل دوی د خپل مشر د عمومي عفوي فرمان ته ژمن دي. داسې مهال چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په دوامداره توګه خپلو راپورونو کې ویلي چې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د مخکینی حکومت د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د سرغړونو ګڼې قضیې ثبت کړي او سلګونه افغان پوځیان بندیان شوي، شکنجه شوي، تریتم شوي او آن وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان اړوند نور مطالب لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي. خو اوس نړیوال مسایل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 15 ورځني سفر برتانیا ته تللی دی. هغه د سفر په لومړي ګام کې پرون سکاټلند ته ورسید او هلته یې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې کډوال د اروپا لپاره لوی ګواښ دي. ټرمپ به د برتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر او د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزولا فان دیر لین سره پر سوداګریزو اړیکو او یو شمیر نورو مسایلو خبرې وکړي. اسدالله لودین د موضوع جزئیات اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سکاټلند کې د سفر لومړۍ ورځ د ټرمپ انټرنیشنل سکاټلند په نوم خپل ګالف میدان کې تیر کړه. د ټرمپ لخوا د ګالف لوبې پر مهال د میدان شاوخوا تکلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د ګالف میدان ته د ټرمپ له تګ مخکې ګڼ شمیر پولیسو او پوځیانو دغه سیمې وپلټلې. میدان ته غځېدلې لارې سړکونه بند شوي او خلکو او خبریالانو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. ټرمپ به د سې شنبې تر ورځې خپل سفر ته دوام ورکړي او اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې هغه به د برېټانیا له صدر اعظم کایر سټارمر، د سکاټلند له لومړي وزیر او نورو چارواکو سره پر سوداګریزو مسلو خبرې وکړي. له ټرمپ سره په دې سفر کې د سپینې ماڼۍ سلاکاران، استخباراتي اجنټان او امریکایي خبریالان ملګرتیا کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند تیلور راجرز دا یو کاري سفر بللی دی. ټرمپ به د یکشنبې په ورځ د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزولا فون در لاین سره هم وګوري. ټرمپ داسې مهال برېټانیا ته تللی چې دولت یې پر اروپایي تولیداتو تعرفې لوړې کړې او کتونکي وایي د سوداګریزو بحثونو یوه مسله به د همدې تعرفو کمول وي. د جمعې په ورځ د سکاټلند په ایرشایر هوایي ډګر کې له الوتکې تر ښکته کېدو وروسته ټرمپ خبریالانو سره په خبرو کې کډوال د اروپا لپاره یو لوی خطر وباله. هغه ویلي اروپایي ټولنه باید د کډوالو په ضد لاس سره یو کړي، کنه کډوال به دغه لویه وچه لمانځه یوسي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری او د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې د نیول کېدو او شړل کېدو ویره په تیرو دوو کلونو کې له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو اصلي لامل دی. یو این ایچ سی آر او آی او ایم په یو ګډ راپور کې ویلي د 2023 کال له سپتمبر میاشتې څخه تر روان 2025 کال پورې له 1 میلیون ډیر افغانان له دې هیواده افغانستان ته ستانه شوي دي. په عین حال کې یو شمیر افغانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وایي د پاکستاني پولیسو فشار او د ویزو نه تمدید دوی اړ کړل چې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
واقعا به تنگ آمده بودیم.
د یوه شپه کسیزی کورنۍ سرپرست چې په پاکستان کې له درې کاله ژوند تیرولو وروسته بیرته کابل ته ستون شوی وایي د پولیسو د فشارونو له امله اړ شو چې بیرته ستون شي. نوموړي د نوم د نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما مدته 3 سال اسلام آباد
دی وایي زه درې کاله په اسلام آباد کې وم. هلته ستونزې ډېرې زیاتې وي، د کور لګښتونه، کرایه او نور مصارف. د دې ترڅنګ د پولیسو ازار او اذیت هر ورځ به دوی راتلل او موږ به تنګولو. واقعا چې نور ډېر مایوس شو. د انتقال پروسه هم ډېره ناامیدونکې شوه. وروسته مې د جی ټي روډ په نوم یوې سیمې ته کور یوړ. هلته هم د پولیسو له جنجاله خلاص نه شوم. مجبور شوم چې بیرته افغانستان ته راستون شم. یوه مېرمن چې دا هم خپل کورنۍ سره یو ځای د کډوالۍ د پروسې د بشپړېدو په هدف پاکستان ته تللې وه او اوس د پولیسو د نیولو له ویرې بیرته افغانستان ته ستنه شوې، د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اته میاشتې مې په پاکستان کې تیرې کړې. د پاکستان حکومت زموږ د ویزو تمدید وی میاشتې ته راورسولو، بیا هم موږ اخیستې، خو سی هغه تمدید هم بند کړی. د دې لپاره چې پولیس به هر ورځ او شپه راتلل، کورونه به پلټل او خلک به نیول او حاجی کم ته به انتقالول، مجبور شو بیرته افغانستان ته راشو.
پندې حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په تیرو دوه کلونو کې ډېرې افغانان په پاکستان کې د نیولو او شړلو لویرې له دې هیوادستانه شوي. د دغه دواړو بنسټونو په ګډ راپور کې چې پرون جمعه د جولای په 15 خپور شوی راغلی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د فشار له زیاتوالي او د بیرته ستنېدو د پلان د دوهم پړاو له پیل وروسته له 2023 ډسمبر نه د 2025 کال پورې له 1,15,000 څخه زیات افغانان ستانه شوي. په راپور کې راغلي چې په راستنېدونکو کې 50 سلنه یې بیا اسناده وو. په راپور کې ویل شوی چې د افغان کډوالو د ستنېدو کچه د روان کال په اپریل کې اوج ته ورسېده او بیا په جولای کې یو څه کمه شوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو اړوند دغه دواړو ادارو ویلي په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو قانوني حیثیت د پاکستان د حکومت له لوري د دغه کارتونو د مودې د غزولو سره تړلې ده. که څه هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی مخکې ویلي وو چې د کارتونو اعتبار موده به ونه غزول شي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل چې تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې. د پی او آر کارت یو شمېر درلودونکو چې په پاکستان کې د استوګنې موده د جون په 1 پای ته رسیدلې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د نیول کېدو او شړلو له ویرې افغانستان ته ستانه شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د علي کمشنري د استاذ عرفات جمال په وینا د روان کال تر نیمایي پورې له 300,000 څخه زیات افغانان له پاکستان ستانه شوي. د پناه غوښتنې د حقونو د څار ادارې د رواني جولای په 24 په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې زرګونه افغان کډوال په سختو ستونزو کې ژوند کوي چې ډیری یې په نورو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې وړ دي، خو د توقیف او شړلو ګواښ د دوی هیلې له منځه وړي. دغه ادارې ټینګار کړی چې پاکستان باید د کډوالو حقونو ته درناوی وکړي او د بې ځای شویو کورنیو سره له سخت او طبیعي چلند ډډه وکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه ورسته تاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورسته راپور لرو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای په 2023 کال کې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لوی برخه افغانان جوړوي. یو ان ایچ سی آر په یو تازه راپور کې ویلي د شمیرې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له غیر قانوني لارو اروپا ته د افغانانو په مهاجرت کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمیر افغانان وای د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له کبله چې دوی ورسره مخامخ وو دا خطرناکه لارې انتخاب کړې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې افغانان اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي. یادې درې په غو تحلیلي راپور کې چې د جمعې په ورځ نه وخت د ملګرو ملتونو په ریلیف پانه کې خبر کړي زیاته کړي چې په 2023 کال کې د هغو افغانانو شمیر چې په ناقانونه لارو د اوبو یو چې لاري اروپا ته تللي 240 سلنه دی. د یونیسیر د معلوماتو له مخې له دې شمیر 28% ښځې او 24% ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ له 2020 تر 2023 پورې افغانانو له بنګله دیشیانو وروسته اروپا ته د غیر قانوني کډوالو لویه برخه جوړوله. یونیسیر زیاتوي چې له 2020 کال راهیسې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول، اروپا ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر پراخ شوی دی. په راپور کې دغه شان راغلی چې په 2024 کال کې له هغو افغانانو څخه چې له غیر قانوني لارو اروپا ته تللي، 80% کسانو یې جګړې او تاوتریخوالی د خپلې کډوالۍ اصلي لامل ګڼلی، چې په دې کې 40% کسانو عمومي ناامنۍ او 40% بیا ویلي چې د دوی خپل او د کورنۍ ژوند ته یې ګواښ و. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې هڅه یې کړې له غیر قانوني لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي، وایي د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله چې ورسره مخ ول د خطرناکه لاره انتخاب کړه. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دا چې زه په نظام کې وم او یو نظامی کس وم، ژوند راته ډیر سخت، ستونزمن او بې نهایت خطرناکه شوی و. لوړ امنیتي ګواښونه ما او زما کورنۍ ته متوجه و. هڅه مو وکړه چې د هرې ممکن لارې له افغانستان ووسو او بل هیواد ته پناه یوسو. تر ټولو نږدې لار ترکیه وه. کوشش مې وکړ چې قاچاقي ولاړ شم، خو بدبختانه دوه ځله لاړم، بریالی نه شوم.
یو بل افغان کډوال چې دا مهال په ایران کې دی او دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، په ناقانونه لارو د سفر د سختیو په اړه وایي:
مجبور به شدیم که آمدیم ایران، از ایران رفتیم.
مجبور شو ایران ته راغلو، له ایران ترکیې ته لاړو، له خلکو مو پور واخیست، له ترکیې یونان ته لاړو، هلته پولیس ونیولو او بیرته یې ترکیې ته واستولو. له ترکیې بیا افغانستان ته ریپورټ شوم، بیا له سره ایران ته راغلم. قاچاقي لارې ډېرې ستونزې او بدبختۍ لري.
بدبختۍ خدا همه چیز خدا دارم.
پراپور کې دغه شان نقلی چې له 2020 تر 2023 پورې د هغو افغان پناه غوښتونکو او کډوالو شمیر چې د جنوبي لویدیځې آسیا له لارې د تیرېدو پر مهال مړه شوي 250 لوړ شوی، چې له 308 تنو 1080 تنو ته رسېدلی دی. راپور زیاتوي چې د دغو مړینو او له درکه کېدونو ډېره برخه هغه افغانان دي چې له افغانستان نه ایران ته تللي او بیا د ترکیې له لارې اروپا ته د رسېدو هڅه کړې ده. د یونیسیر په وینا ډېری افغانان چې غوښتلي اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي، جرمني د خپل وروستي هدف په توګه یاد کړی دی. دا په داسې حال کې چې جرمني تازه یو اتیا افغانان چې د دغه هیواد محاکمو مجرم پېژندلي و، له خطر سره په همکاري او له طالبانو سره په همغږۍ بېرته افغانستان ته استولي او ویلي دي چې دا بهیر به دوام ومومي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله لکه ناامني، اقتصادي ستونزې، بېکاري او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونو له امله اړ شوي چې هیواد پرېږدي. یو شمېر دوی ناقانونه او خطرناکې لارې غوره کوي، چې ځینو یې له دغو لارو سلامت تېر شوي، خو یو شمېر بیا یا ورک شوي یا مړه شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکې هیلې احترامات د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو ته، د ازادي راډیو اوریدونکو اولیدونکو ته. زه غواړم چې خپل نظر هم شریک کړم او یو غوښتنه هم د طالبانو نه لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي، د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي، د جناکیانو او تقریبا داسې ونیسه چې 12-13 پورې زیات او کم انسانان په کور کېناستل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس دغسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې ته پوه شي، د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري. په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق دپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادۍ ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادۍ طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې چې د شریعت له نظره چې د پوه شو، په قرآن شریف کې هم راغلی دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. والسلام، با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. زمون نظر دا دی طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه محیط چاپیریال برابر کړه، ځکه د وقف د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ ووځي، نو دا به د دوی د نظام او نړیواله سطحه د دوی د رشد او د ارفا او پوهنتنان د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټوټولو سبب به شي. نو که دې باندې به سیاسي یا دیني حربای څوک پولي هم او د دین له اړخه، نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر کړي د دیني اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزني خبره کوم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.